ډیوه اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوه فیسبوک ټویټر انسټاګرام او د ډیوه ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ډیو ریډیو ګران اوریدونکو د غزل محفل ادبی خبرونه ته مو زه بارکوال میاخیل هر کلای کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د غزل محفل د نور خبرونو په چیر په دې خبرونه کې هم خندور سندرې درته لرو او هم یو تکړه شاعر درته مل مکړی دی. تاسو هم راسه د غزل محفل ته شعرونه راووروي او کله مل مو پښتنې لري پښتنې هم کولای شي. په دې تیر څو خبرونو کې ما محسوسه کړې ده چې تاسو ټلیفونونه کم می کېدای شي څه به وجه دا وي چې زموږ د ټلیفون کرښه مصرفې کدا وجه نه وینو تاسو تم په خبرونه کې ځای درکو ځکه چې د غزل محفل خبرونه موږ داسې جوړ کړې ده چې هم اوریدونکو راسي ټلیفونونو کې خپل شعرونه راووري او هم پکې یو شاعر ولرو. نو د ټلیفون شمیره درته اعلانوم 001-202-205-0-3 بلش میرا دا چی پا دیش میرا کولای سی پا وڑیا توگ مشتو تیلیفون وکی 0-800-999-0 څومره چې تاسو د غزل محفل ته ښه شعرونه راوړئ هغه مره به دا خبرونه نور هم شکیږي نور به معیار کیږي. او تاسو دا فکر مکو چې دا خبرونه د رادیو له څپو تاسو واوریدل او بس دا 1300 ځکه چې دا د ډیو ریډیو په پاڼه هم پرته وي او وروسته هم خلک اوري. نو که تاسو ښه شعرونه راوړئ خبرونه شای خوندوري نو دا وروسته هم د تاریخ په توګه پاتې دلای شي او کې وخت داسې یو گنجائش پیدا سی چې د ډیو ریډیو د غزل محفل خبرونه مش په کتابي بڼه چاپو. نو دا ستاسو د شعرونه او که یو نیمه معیاري خبره پکې وکړي یا پښتنه وکړي کېدل شي دام پکې ځای سي. نو هله مودا د چې معیاري شاعري راووروي نوې شاعري راووروي او خپل شاعري راووروي. د غزل محفل په نن خبرونه کې مو د پښتو ژبې تکړه شاعر کلیوال خټک مل مده. کلیوال خټک چیرې وسیږي زده کړې څومره کړې دي او په ادب کې څومره کار کړی دی دا به لده اورو. خو په پایل کې به د کلیوال خټک یو غزل درواوروم او وروسته به کلیوال خټک ته ورسو خبرې به سره پایل کوم. نو ورځو د کلیوال خټک په ژغ کې د خپل یو غزل اورو.
د ګور مړیو چا څویل چا څ مرشد د ګور مړیو چا څویل چا څ شنشو اخر زړیو چا څویل چا څ دیو ترابان د عشق اخستیو پومټ دیو ترابان د عشق اخستیو پومټ ډیر لره وړیو چا څویل چا څ تیشتے تا تیار وو خود خلکو پس پسک تیشتے تا تیار وو خود خلکو پس پسک شو کې دې مش پړیو چا څه ویل چا څه باد دې بلتانت همو سرونه رپاول باد دې بلتانت همو سرونه رپاول وچ لکا سرګړیو چا څه ویل چا څه وخت چې دې عمل راغې بیا یو یو تشتېد وخت چې دې عمل راغې بیا یو یو تشتېد اسې ټول پیاوړیو چا څه ویل چا څه مشتمینا وکړلا نو واړه کلیوال مشتمینا وکړلا نو واړه کلیوال څومره تبخړیو چا څه ویل چا څه
کلیوال صاحب د غزل محفل خبرونې ته مو هر کله کوم
زمانہ ټول سړي ماشه د غزل د محفل څنګه راوېدین چې څنګه منوال کیږي ټول تا ډېر درانه درانه سلامونه ګډه ګډه سلامونه وایم
ډېر مننه کلیوال صاحب چې زموږ بلنه مو منله ځکه چې اوس خو نن سبا د ژمی شپې پر رسیدو دي او خلک وختي وي دي خو بیا هم ډیر مننه چې په دانی مشفه مزمور بلنه و منله د غزل محفل ته راغله
بس نو دنی مې خپل
سمبره خوان کوم به دی کوم ورک دی ون خینه نو په دې له چاورې دونکو سال دی غزل خوان اخیسته یو کلیوال صاحب په یزم چې په ادبی نړۍ کې مو خلک له نام سره ډیر آشنا دي خو چونکه دا زمور د خبرونه ځینې عام خلک هم په لارو بر کې اوري نو شبو یو چې ستاله پیژندنه را پایل کړو ک زمور اوریدونکو ته خپل ځان په لاندې توګه رو پیژنې دونې خو یم چې اوس په کوارټ کې اوسېږي خو ک ورته وایي چې د کوم ځای یاست چې زوکړی یاست او تعلیم مو څومره کړی دی او څه مو ویل دي
زه په خپل نوم کلیوال خټک باندې مشهور یم او نوم شمس الاولاد او د کارک د لوغار په لامنې کې یو وړوکی غونډې کلی دی دراب کلی د هغه اوسېدونکی یم او هلته مې ځایي زده کړې ابتدایي زده کړې مې هلته د خپل کلي د سکول نه وکړې او بیا د سنیا کالج نه مې باقي زده کړې وکړې او د انګریزي ادبیات مې د پېښور پوهنتون نه وکړل او نام سبا او کوهات ریډیو کې پروډیوسر دنده لرم
ډیر ښه فکر کوم تاسو په انګریزي ادبیاتو کې چې مو مسر کړی د ګولډ میډل مون په کې اخیستی وو
یا ګولډ میډل د پښتو ادبیاتو
کې شو په پښتو ادبیاتو کې د مسر کړی دا
او پښتو ادبیاتو کې هم د مسر یو پرپاره کوم ګولډ میډل
شډیر ښه نو ورسته بیا په دیم خبرې کو په انګریزي ادبیاتو به خبرې کو خو پایل بلدی وو چې دا غزل چې موږ اوریدونکو ته ورواوره ولا د دې غزلی د ردیف چې ډیر وژدو ک فکر وو چې موږ په کلاسیک شاعری کې دومره وژدره ردیفونه بنو څه فکر کوی چې شاعر له غزل سره په غزل کې له نور بیتونو سره چې دا غزل وژدره ردیفونه په کې څومره انصاف کولای چې په هر بیت کې دا ردیف په سمه توګه تړل شوی وي
د شعر چوکاټ کا سره وګوري نو کله هم چې ردیف وځي نو بیا د غزل هغه نور شعرونه د ردیف مطابق راټولول لږ ګران وي او دا کچېرې د هنر او د تخیل په روان دي سره کوڅه شوتي نو کولای شي چې اوس ردیف هم په داسې ډول باندې او کارای په غزل کې چې هغه خواند وکړي او باقي دلان ردیف په شعرونو خو آسان دي سړی زر دي کلی شي چې ردیف اوږد وي نو هغه پوره هغه د شعر وله مصرا چې ده اوله مصرا او بیا دویمه هغه به هم هغسې برابره وي چې مضمون درنه ګډوډ نه شي
کلیوال صاحب په ستا په شاعري به وروسته هم بیا هم خبرې کوو خو کداره ته وایس چې په پېښور کې چې بعد افغان ادبي بهیر غونډې کېدلې دا شاوخوا یو شل کال مخکې خبره ده تاسو په پاغه کې ګډون کاوه څه فکر کوئ چې دغه غونډه د نوو شاعرانو د ځوانو شاعرانو لپاره د غوی په ادبی روزنه کې څومره ارزښت مني وي؟
د ادبی غونډه یا د ادبی نشستونو ارزښت خو ډېر زیات دی د نوو ځوانانو لپاره خصوصا. موږ چې هلته کوم افغان ادبي بهیر کې کومه غونډو کې برخه اخیسته په هغه وخت کې موږ هم ځوانان وو، نو په هغه غونډو کې به استادان وو لکه ډاکټر حبیب الله رفیع صاحب شو، استاد محمد صدیق پسرلی صاحب شو، همداسې ډاکټر مجاور احمد زیار صاحب شو. داسې نور ډېر ستر شخصیتونه به مالته راتلل، هغوی به په دې غونډو کې برخه اخیسته، تنقید کې به یې برخه اخیسته او شعرونه به یې هم اورول. او دا په یو لحاظ سره د یو پوهنتون یا د یوې اکیډمۍ حیثیت یې لرلو. هلته چې کوم تنقی زده کوونکي وو، تنقی زلمي وو، شاعران وو، نو هغوی به ډېر څه زده کول. نو زما په فکر د دې غونډو اهمیت یا ارزښت ډېر زیات
دا راته وایي چې په هغه وخت کې چې د ځوانانو دغسې ادبي روزنه په دې غونډو کې په د دې ټولنو په غونډو کې کېدله، په هغه وخت کې چې د ساحل کوونکو مرکه دغې غونډې به کېدلې، افغان ادبي بهیر وو، یا په دې نورو سیمو کې چې به کومې ادبي غونډې کېدلې، فکر نه کوي چې اوس یو څه داسې خلا رامنځته شوې ده دغه د ادبي ټولنو دغه غونډې اوس درېدلې دي، نو دغه د نورو نویو ځوانو مبتدي شاعرانو ته یو تاوان نه بوري؟
ډېر غټ تاوان دی. دا خو لکه موجوده حالاتو ته موږ وګورو، د سوشل میډیا او د راتګ سره، د انفارمیشن ټیکنالوژۍ د راتګ سره یو طرف ته خو ځوانان چې دي د کتابونو نه لرې شوي دي، کتابونو مطالعه هم کمه شوې ده، او بل اړخ ته د دوی په ادبي غونډو کې ناسته پاسته کمه شوې ده، او غونډې په خپله هم خلک دومره مطرب شوي دي چې امید لمن ٹھنگ ساتھی اور کوشش بکری سے دانا یہ ٹیکنالوجی سے ہم پدا سے جو وہ کرا کہ دغه د غونډو کوم خلاص را مسته شوی دی هغه په د سوشل میډیا باندې ده.
او څه فکر کوئ هغه وخت چې تاسو شاعري کوله، یا په دې ټولنو کې کوم ادبي فعالیتونه ځوانانو چې کوم شاعري کوله، دغه شاعري او د اوسنۍ نن سبا چې کوم شاعري کیږي، ځوانان چې شاعري کوي، څومره توپیر پکې ونه؟ یا آیا د مثبت خواته بدلون کړی دی کنه کمزورې شوی ده؟
شل کاله پخوا حالات ډېر او نن سبا حالات چې دي دا بدل دي، نو د حالاتو ترجمان وي، د ځوان ترجمان وي شاعر، همدغسې ځوانان هم چې کوم څه لیکي هغه هم د ځوان ترجمانی کوي، نو که څرنګه ځوان دي همغسې به ترجمانی کېږي. او که چېرې موږ د هغې دور شاعرۍ ته وګورو، هغه د ځوان ترجمانی داسې وه پکې چې بیا هغه دور چې کوم حالات دي هغه ورته ترجمانی کېدل. او موجوده چې کوم حالات دي، درد دی، جنګونه دي، او دا شاعرۍ دي په شاعرۍ کې راغلي دي، دا فرق ورته محسوسوم. او سمه دا خو د وخت سره چې څرنګه ژوند بدلېږي، همدغسې د شعر هم بدلېږي، د شعر رنګ به بدلېږي. البته دا ده چې شاعرانو زړونه کمزوري شوي دي، اوس شاعري هغه څه خوند نه ورکوي، ځکه چې ډېر داسې تاجان غوندې حالات دي. او په دې حالاتو کې شعر لیکل، ځکه چې شاعر چې دی شاعر ډېر نازک مزاجه وي، نو هغه چې داسې حالات دي چې تیارې تیارې هر طرف ته ویني، نو هغه په ذهن باندې هم هغه تیاره چې ده هغه داسې مغلوبه داسې غالبه شي چې د هغه هغه تخیل چې دی هغه مغلوب شي.
بیا به خبرې کوو. کلیوال خټک صاحب یو دوه ورېدونکي راخلو. اردو کرکته اردو روشن آیاز صاحب په خیر راغلی.
بیان سلام شي. او کلیوال خټک ته ډېر سلامونه کوم. کلیوال خټک خو زبر کلیوال خټک خو شیر نوم کته خو خوي
او ولی منه ده خوشنه ده په لا خوند وکي.
کلیوال خټک سیب شیرونه دي چې ستا په زنه خال لیونه شوی دی. ستا په زنه خال لیونه شوی دی، خال پسې مې اوس خال پسې مې خیال لیونه شوی دی.
واه واه ډیر ښه.
او ته چې د خال پوښتنه اوس کوي کیږي کال لیونه شوی دی.
ډیر ښه.
او غواړي د سرو شونډو نه سر جواب، غواړي د سرو شونډو نه سر جواب، لکه مې سوال لیونه شوی دی.
واه واه ډیر ښه.
او ورشه را پیدا کا زنجیرو نه اوس. ورشه را پیدا کا زنجیرو نه اوس، اوس ته کلیوال لیونه شوی دی. بیا دې کلیوال لیونه شوی دی، تا غلطی مې کړی هغه بخنه غواړم. او کلیوال خټک مدا پښتنه کوم چې کلیوال خټک دا شعر ویلې او مونږ اورېدلې وو کنه. چې ټیچر ته یو شعر دې ته غور کړو کنه، چې لکه ته کدا ما سره شاعری کې ته به ما سره داسې مخامخ شاعری کې، لکه داسې شاعری باندې کوم چې په نتا شاعری وکړه، لکه ما سره مخامخ شاعری کې دی ورته دا چیرنج قبول کړو. آیا دا صحیح وو که دروغ دو؟
ښه صحیح ده. دا پښتنه بل کلیوال صاحب کو ډیر مننه نور شنه آیا صاحب. شمالي وزیرستان ته ورځو. حسن خیل صاحب په خیر.
کوال صاحب تا ته او کلیوال صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه. وعلیکم السلام.
پر ورځ خو خپل شاعری مد له ساتو کالونه.
ښه له ساتو کال.
واو نوجوان شاعری ما یو غزل می راوړی.
سید نو شاعری په اردو کې کوي که په پښتو کې؟ چې نوجوان نه خو ځوان نه
بدبخت یم کنا هر څوک به مې د ځان غوندې ګڼل پروا مې نه وا. ما ست دړند کار وک بدبخت يم کنه. خفه شو رت ویلې چې ورځ په بلا واوړې
ازار
مې رت پلار وک بدبخت يم کنه. پختونیم لیونیم گنیرور سوک دی خوزان دی
پرور
می چه گزارو که بدبخت یم کنا.
دیر شو.
ما شما تگرم نیه ما پخپل زان رسوا که چه تال نیزهارو که بدبخت یم کنا. دهاغه هم زخوخما او موری هم رضاوا خو مور می چه انکارو که بدبخت یم کنا.
دیره
آغا مین زماوا حسن خیل مظهر گورا. آغا مین زماوا حسن خیل مظهر گورا چه بلتا سنگارو که بدبخت یم کنا.
دیر شا ډیر مننه حسن خیل صاحب. دا حسن خیل صاحب ته به د درویش دورانی صاحب دا یو بیت ډالۍ کوم. د ده دا یو بیت و چې شی چې په ورور باندې مې ګزار وکړو کنه. درویش دورانی وایي: ما خپله توره کړه د ورور په زړه کې ماته خدایه، چې دښمن راغی زه په دوه لاسه وم پاته خدایه. نو کلیوال صاحب که په دې برخه کې خپله یوه بله غزل تاسو راواوروئ نو بیا به خبرې کوو په مخ.
زخم جوړېدنې ته زړه ظالم مې وخېژي بیا دې کیتر ونې ته تومره بختور شما چې تا ته مې در وکتل توري به آسمان ټول را پرېوتل لمنې ته
ډیر ښه
او لاس مې ګریوانه پکې حالات او اچولی وو دومره ډیر ملګری وو یو را نه پښتنه تا او تل تل مو په دې ځکه خپل لیارې جوړې کړې دي تل مو په دې ځکه خپل لیارې جوړې کړې دي موږ کتلی نه دي د بریده د غاړې غنه تا
ډیر ښه
او نن سبا ګیلا د کلیوال خټک نه ما کوي نن سبا ګیلا له کلیوال خټک نه ما کوي زړه یې غریب نه کیږي او ورچنه وطنه تا
کلیوال صاحب ستا په شاعری کې مې اکثر ستاسو د خپلې سیمې ډیر سوچه توري لیدلې دي چې هغه ډیر تسنو پکې نه ښکاري دا شي دغه توري مو په شعوري توګه په خپل شاعری کې تړلې دي کنه غیر شعوري راغلي دي
دا غیر شعوري دي شاعری ته زبان دي دا توري کا اول څه دي یو خدای دا چې شاعری ته چټه تفا انګریزي ته وي های سیریس نه کنه چې پاره کې د ته چې څه واره پاره کې ته مخلص دي او نو تاسو کوم ښه شاتي په جذبات کې پاره کې ته اخلاص وي نو تاسو کولای شئ چې څه ستر ولیدئ او هغه دا سره خپلې چې ته په خپل او ټولو کې کوم دتا د مورانې ژبې اټیټی ته پورې ځان کې تکړی هغه لغاتونه یې پاره لغاتونه کې پاره ترکیبونه کې ته شعر ولي کې نو ستا په شعر کې هغه هاي سیریس نه راتلای شي او تاسو د تاسو نه کار اخلي او ګرام ګرام ټکی راوړي په داسې ټکی راوړي چې هغه په عام استعمال کې نه وي تا استعمال کړی نه وي تور سره بلدم نه وي او اسی بس یو تاسو نو د پارا د دې چې استعمال یې په شعر کې اور ګرام ګرام تکیل تکیل ټکی نو هغه د شعر هغه خوښلشت او د شعر هغه سادهګي چې دا هغه لمن ځوري
په دې ورسته کې دا یو دوت په لسوي د چیزین خلګ وای چې مطلب ژبې باید سچې نو د دوت شاعری ته هم په شاعری باندې هم اثر کړی دی ځینو شاعرانو شاعری بملوستي وی چې په خپل شاعری کې په شعوري توګه ځینې سچې تور کاروي او یا قافیه ورته په شعوري توګه راټولوي چې دغه قافیه باید په شعر کې وټړي آی په دا شعر کې به شعری خوجلت وی او که به هسي لفاظي وی
نو ما قدرت اوه لکه خوجلش ترازی هغه هم دغه فطری هم دغه خپل توری د پښتو سوچا چې دې په دې کې خوجلش تی اوس لکه د غنی خان یو شعر دی دا چې ته وایې چې څنګه څوک زړه وبایلي څرنګه شی داسې څوک څوک چې چاته وخاندي څنګه په خندا شي څوک په دې کې چې داسې یو رزونانس دی داسې یو ازانګي دی پکې چې وایي چې څنګه څوک زړه وبایي د څه ولا څه تر ته ګوره
څنګه
څوک زړه وبایي څرنګه شی داسې څوک څوک چې چاته وخاندي څنګه په خندا شي څوک
بالکل
څوک دا څه نه ته څین جوړ کې نو څنګه څوک زړه وبایي څرنګه شی داسې څوک هغه څین کې هغه رزونه څه ده راځي او د څه د پښتو څه چاته راځي نو داسې ته وایي نو هغه خپل څه پیدا کیږي
او اوس نه تکرار چورته وای هغه پکې ساتلای دی
او نو د پښتو لغتونه چې دا هم دا څه کاروي خپل چې لغتونه هم دا څه خپلش پیدا کیږي دا څه خپلې ته چې د نورو زبون راخلي یا ګران ګران ته چې نو هغه د دې زده خپلش ته توان راځي د شعر هغه ټولا هم توان راځي
سی نو کلیوال خټک صاحب د یو ګلاس وبو د شلو وخت تر کوم نو د شفیع سار سندره به واورو او بیا به در سره ګرځو خبرې وکړو
قربان بل
شرمیزم چه دست بیرم مخدا سترګو سوراوتان وې زه شرمې جم کد سترګو سوراوتان وې زه شرمې جم چی د سپین مخ دی وسال وې زه شرمې جم چی د سپین
فل خبرونه ته مو یو ځل بیا هر کلی کوم د شفیع سار په ځخ کې مو سندرا اوریدل کلیوال خټک صاحب د روشنایا صاحب غو پښتون مو هیر سو د فکر کوم د ویل چې کوم شاعر تاسو ته چیلنج در کړی او تاسو بیا په چیلنج سره دا غزل چې دا واوره ول تاسو په فل بدیات وګورته جوړ کړی او کڅنګ ز په نسوم کده ته تاسو جواب ورکړي
یا
روشنایا
صاحب
خټک
صاحب ته خبره کوم مو اوریدا خو بس ته خبره ما کوم دا نه شي دا د سر سره د خبره سره دا نه شته دا نه شته
او اسیم دغه د ځای پر ځای د شیر جوړولو خبره یاد سپدی به خبر وو کو چې دا فل بدیا شاعری مخکې به شاعرانو د خپل شیر د پخولو لپاره شعري ریاضت کاوه نو بیا به فل بدیا شیرونه ویل یا به بیت بازی کوله دا نن سبا کم سوي دي د ته په څه نظر ګوري فل بدیا شیر ویل یا د بیت بازی دا واقعا هم د شاعر د شیر په پخېدو کې څه مرسته کولای شي
دا خدای څنګه دا ډېر زور کلتور دا بخنه ورم دا به د څه چې د تنال سبا په د پورت پکتیا ګردیز او دا د رستم کارک کوه تو ګنګو دا څه چې د میاں ځنه کله نو زه به ورته منځنه تاسو نه پوهه
بالکل
دا دښه دا یو دستور وو یو کلچر وو چې شاعران به شاعران په خپل کې مقابله کوله د کانن سبا په خوست په وزیرستان کې خلک لغات او یوټوب ورته شورای او یوټوب ورته شاعری او همدا سلبدي شاعری دا او کوم ریوایز لري او کوم کیږي او شاعران چې په میاشت کې دا څه لنګي شي یا ټوپک شي دی نور سامان شي دی هغه باندې شیرونه لیکي دی خپل کوم مقابله سره کوي په یو بل باندې ځان بارایي نو دا ډېر شي مقابله په خاوه کې دي چې کله ورکه هم نو ما ته علي دی د نو په کلی کې باندې هغه شاعران خپل کوم مقابله کوله او کتن کې دي چې هغه نندارې ته ولاړو او ډېر خوند به ترې اخیستو او اخر کې به یو کس بار شو نو بس هغه ته به یې سوغات موغات ورکړو چې څه به ورکړ او خوشحال به تر خراب که لونګا به ور پسار کړم نو دا چې دا شاعران چې دوی د پښتو ژبه ورته وایم چې بنیادګر وو هغه بنیاد یې ښه د پښتو د شاعرۍ او د ولسي ادبیات چې دا هم د دغه شاعرانو نه راوتي په انګریزي ادب کې هم که تاسو وګورئ دغه سندرغاړي به
کلیوال صاحب ما پوښتنه دا وه چې د دې د په فلبدیات توګه د شعر ویلو یا د دې بیت بازی ادبي ارزښت په څه کې وو اول نن سبا دا کم څه دا دود
دا دود خو په دې وجه کم شو چې د خلکو بلکې کم شوې نه دی هغه څه لکه څنګه چې نور شویل کمی شي لکه څنګه د دې غونډې کمی شي همدغه څه دا مجلسونه کمی شي کورونا تا چې دی جان راغله او د تایم چې موبایلونه راځه په لاس کې څنګه راوړې دای شي او په ټی وی باندې ما وري په کمپیوټر باندې وري نو د دوی هغه یو ځای درا وانډې ته د چې نا ټول ما په دې جوړولو هغه د پستی لا مونته لاره
صحیح
یو ځای کې نه یو ځای موسیقي د موسیقي نه د یو ځای د فنا خلیفی از اکشن یو نندارا موز باورتا تماشا ویلا چه باورتا نندارا ویلا مو نندارے نکی تماشی یا نندارے انتا با کمیشا جی
صحیح د غزل محفل کې لا یدو او ریدونکو سره خبرې کوو او بیا ما او تابع خپل خبرو ته دوام ورکوو فهد لا باجوړه په خیر راغلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
هر څنګه یې خی
ولا مشک شو یو ته څنګه
الحمد لله خير خيرت
نو ترى اوروي د غزل په محفل کې
سره زبده تخپل شاعرين يو شعر واما
او خد
هلو
او اورو زغ در اجر اسر اوروي
زده ته يو شعر واما اوريدون کې توام چې په غور صوت غوږ کې دي
بالکل په غور ورته غوړ دي زم په غور ورته غوړ جن او کلیوال خټک صاحب زموږ میلمه ده هغه په غور ورته غوړ دي خاص راوړو
ټیکشا وای د ظلم جام باندې نسکور شي نور می مجړاوا د خپل خایس په درته ور شي نور می مجړاوا
او بالکل
او د ملنګانو د ازار بازار چا مونډلې جون بده سم د میږي کور شي نور مې مجړه وا زما د مینه او خلوص نه انکاري جانان او تا ته به هم مینه پی غور شي نور مې مجړه وا زه خو کاشب يم تنهایی سره عادت يم آشنا هڅه نظر مې در نه تور شي نور مې مجړه وا بس سرداز مار طرفه
تیر مننه تیر مننه فهد ورور له باجوړ د ټلیفون کړیو مننه کوټ ته ورزو شفیق العالم مازوریار صاحب را سره دی مازوریار صاحب په خیر
جوړو سه محترم برکوال تا تا او قدرمن کلیوال غټکتا او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم دا چې زه د کلیوال خټک په موجودګی کې راځم دا په ماته په دی وجه عجب ښکاری چې دی هم بینا دی هم تعلیم یافته دی او هم خاندانی او پدری شاعر دی زه نه بینا یم نه تعلیم یافته یم نه خاندانی شاعر یم خو به هر حال څه چې د دوه مختردم خدای دی وکړي چې قبول شي
او بالکل بس موږ ټول ته د قبول وړ دي نو مازوریار صاحب سره سره شریکوي
خبر ادا نه ده چې زه شوق د هوس نه لرم خبر ادا نه ده چې زه شوق د هوس نه لرم دنیا به وسوځم په اور کې خو با کس نه لرم سبب یې دا دی چې هر چایم شسړې بللې سبب یې دا دی چې هر چا يم ش سړی بللې چې می په وس نه دی پوره د بد وس نه لرم.
ها ها
ډېرې مرغۍ به مې نیولې وای په دام د مکر. ډېرې مرغۍ به مې نیولې وای په دام د مکر چیرې اوساتم یارانو چې قفس نه لرم.
ډېر ښه دا بیت بیا راوړو.
ډېرې مرغۍ به مې نیولې وای په دام د مکر چیرې اوساتم یارانو چې قفس نه لرم. ته راته وایه چې راځه وخت لمانځه دی نږدې. ته راته وایه چې راځه وخت لمانځه دی نږدې جامې مې پاکې نه دي یاره اوس اودس نه لرم. لمانه مه وېرېږه خرو به یې په ګډه سره. لمانه مه وېرېږه خرو به یې په ګډه سره هغه بلا نه یم د زړه سره چې نس نه لرم. دا همسایه کره واده دی څنګه ورشمه زه. د همسایه کره واده دی څنګه ورشمه زه یم لکه کونډه لباس نوی د اطلس نه لرم. د خدای له ویرې مې ګنا کله پرېښې نه ده. د خدای له ویرې مې ګنا کله پرېښې نه ده چې یې پرېږدم تاب د څاپېړې او محبس نه لرم. مننه. د خدای له ویرې مې ګنا کله پرېښې نه ده چې یې پرېږدم تاب د څاپېړې او محبس نه لرم. یم پښکاره زه مبلغ په پټه لوی منافق. که پر قادر شوم نو شوم یې پیش او پس نه لرم. ویدله خوبه ویشوم سهار وختي پنارو. څوک وایي دا چې ما زوریار خوې د جرس نه لرم.
ډېر مننه.
خوشاله اوسې.
ډېر مننه شفیق العالم مازوریار صاحب چې خپله په زړه پورې غزلې تاسو ته در واوروله. اردو یو ځل بیا د کلیوال خټک صاحب یو نظم سره اورو او بیا راګرځو.
زه اوس نشته یم جانانه لټوا مې لټوا مې زوس نشتم جانانا لٹھوا میں لٹھوا میں دے ستار پنری تار کے کو نغمو کے بو سیجم پو وجمو کے بو میں کوروی پو چپو کے بو سیجم پا اوبو کے بو میں ممے پو لمبو کے بو سیجم ششکارا بے بیا گورے پو پردو کے بو سیجم زوس نشتم جانانا لٹھوا میں لٹھوا میں کپا برا در نلاڑم پش پجمائی کے بو پیداشم کدی خاورو تا نظر ک پنیستائی کے بو پیداشم خڑے خاورے بو خڑوکشی پو سیلائی کے بو پیداشم پو باران کے بو گڑیجم پو جلائی کے بو پیداشم پو بلبل پورے بخاندم پو غوٹائی کے بو پیداشم لاس ور وغزو دار تا پو رسائی کے بو پیداشم زوس نشتم جانانا لٹھوا میں لٹھوا میں المنڈ کا چمن تھا وہ گلونو کے میں گورا دے وطن دے تورو غرونو وہ سرونو کے میں گورا زب زیڑا زر غناشم وہ رنگونو کے میں گورا دے سپین مخیو دے پائے مخیو وہ مخونو کے میں گورا کپویشا در نورکیم پو خوبونو که می گورا زوست نشتایم جانانا لٹوا می لٹوا می دی زمان نیم و تلی پو مکان که می زای نشتا ستوری نرا گوری ماتا پو آسمان که می زای نشتا یو آسڑا خوندی سیلاییم پو توفان که می زای نشتا ما تا گرویه دی غریبیم پا گریوان که می زای نشتا دی خزان و حل گولیم په ګلدان کې مزای نشتا زوس نشتا يم جانانا لټاوامه لټاوامه
زوس نشتم جانانا لټاوامه لټاوامه د کلیوال خټک صاحب د پزله پوری نظم او اورید کلیوال صاحب په دې نظم کې ل جنو فلسفیانه افکار هم استفاده شوی دا او ځینی خبرې خو پکې د تصوف سره کم پکې لیدلای شو شاعران وای چې یو شاعر ته تر ټولو ګران کار دا خپل د خپل شعر تشریوي ا راته ویل چې د دې شعر کې مو دا شعر یو تر ته تشریک ولای شي چې موږ دنیا ورېدونکو په پوسی چې په دې شاعر ویل څه غواړي چې زه اوس نستایم جانانا او د سپن نریتار کې ملټاوه او چرته ملټاوه او په وګو کې ملټاوه نو کله ژه ته تشریک
نو لکه څنګه چې تاسو په لاره وایئ چې دا د ګران کار دی چې هر خپل سیمپل سی دی اول خو تاسو کولې ګران یو ورته او بل دا چې دی دا عمل هم په خپل ډېر ګران دی
اها
نو دا چې کوم څه د ټلو په هغه وخت کې دې شي ماته سیکه نو اوس اول خو د بده ځان دا وتل چې ما څه وخت دی چلو او په څه کوم محل باندې چلاو بیا لته دومره دا چې دې واده ته لوځي ولا خبره لکه څنګه تاسو وکړه چې لکه په نغمو کې به دا سم په تلې کې او په باران کې بغړې زم په ځلې کې به دا سم نو ما دا واده ته لوځي ولا خبره نه پکښه نه
تاسو خو فلسفه مطالعه کړی ده او څنګه می داد چې آی فلسفي افکار او فلسفي پښتني شعر ته څومره تقویات ورکولای شي کوم شاعران چې په شعر کې له فلسفي افکارو استفاده کوي یا فلسفي پښتني په شعر کې راپورته کوي د مرګ او ژوند په اړه د انسان د خلقت په اړه د کائنات په اړه دا چې په شعر کې کله دغه پښتني راپورته کوي یا دغه بحثونه په شعر کې کله ناکله چېړي دا شعر ته څومره تقویات ورکوي او څومره ارزښت لري په شاعرۍ کې
نو شاعری خو بنیادم دغه فلسفه ده کنه دا فلسفه تل اصفه یعنی د یو شعر یو لا مینا تل مینا ته وای او صفه او شعر تو یزدم نو د کائناتو پیدایشت تخلیق بیا په دغه مکه باندې د انسان ژوند هغه پټ رازونه همدغه ټول د دې موضوعات چې انسان انسان د دې فلسفه سره یو د تشکی پیدایشي او فطري ده نو په شعر کې د ځنه غیر شعوري توګه هم دا راپلای شي او فلسفه چې څومره ډېره ورته راشي د ژوند دغه بریته هغه حقیقتونه هغه څومره چې ډېرې پکې خوند کوي او ارزښت لري فلسفه او شاعري په خپله کې سره تړلې دي
بالکل او کلیوال صاحب یو بل پښتنه کول غواړم شاعري د غیر معمول خبرو یو هنر دی چې د فکر پر ځای د خیال په لپ کې درنوي خو آیا داسې غیر معمول خبرې هم په شعر کې کېدای شي چې ریښې د شاعر له ژوند او له خاورې سره تړلې نه وي
د فن او واضح
نشم ما مقصد دا ده کنه چې شاعري ویل کېږي چې شاعري د غیر معمول خبرو دی هغه کم خبرې چې عام ژوند کې مشکو او هغه معمول خبرې چې په شعر کې هغه خبرې الفاظ په هغه څه نه کارول کېږي لکه په عام ژبه کې چې مشکارو نو ما پوښتنه دا ده چې آیا په شاعري کې داسې غیر معمول خبرې هم کېدای شي چې ریشای د شاعر له ژوند یا د دل خاور سره تړلې نه وي
شاعری خو هم دا 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 په شاعری کې یو نوښته دی او خبره ته په داسې ډول وکړي چې په معمول کې هغه خبره نه کیږي دا خوند وکړي دا یو نوښته په شعر کې یعنی لکه اوس تاسو ته د خپل شعر یو مثال درکوم لکه چې زه وایم چې یو زوم یو وړوکی شان څراغ او یو اسپاوه
یوزوم
یو ورو کې شانت راغو
او یو شپوا او ګن شار و خاموشي وا رانا نو او غرما وا
اها نه دا اوس ګور
مو معمول کې اوس کې ګن شار و خاموشي وا نو ګن شار نو خاموشي څنګه وا
او بالکل دا دا غسه
دغه خاموشي نو په کار شور پکاو رانا نو او غرما وا کې غرما وا نو باید چې رانا وي او چې رانا وا او غرما رانا نو او غرما وا دا خو د معمول له خلاف خبره شو
بالکل
نو دا د معمول له خلاف چې خبره وکړي دا په شعر کې نو واستا او هغه د اروډین کی پام چې تاسو ته راوګولي چې راوي ګرځي پام کې دا سره چې توای د معمول له خلاف خبره وکړه د پام وکړه نو ګویا کې تاسو په شعر کې څه رانغښتي نو اروډین کې دغه طرف ته نور هم توجه زیاته کړي او نور هم هغه شعر کې په لست په پیدا کی دا داسې دی لکه هغه د یوناني مکاتب د لاندینا په وی دی چې کا سلا باندې دی چې په لوستون کې باندې جادو دی او یو اور ودین کې چې دی لوستون کې چې دی هغه وجداني کیفیت ورسوي دا هغه تر وجدان لاندې راوړي نو بیا د هغه نه پخ ته شعر مو په یو ودین کې په لوستون کې شاته کوي شاعر به په
بل درته وڅ په شاعري کې نوې تجربه نوو تجربو ته په څنګه نظر ګورې لکه دا اوسنۍ څپچ راپورته سوی د ځوانانو په شاعري کې ډېر نوې خبرې وینې چې زړې استعارې یا زړه تشبيهات په کې ډېر کم سوی دي ځوانان نوې استعارې جوړوي نوې تشبيهات کاروي چې کته هم ډېر خلک په نوښت کې یا په جدت کې افراط بولي چې هغه یو بيخي داس ترکیبونه جوړوي چې هغه ډېر نامانوس ښکاری خو تاسو څه وایئ په دې اړه
ګوره ځوان ته ترنګ بدلیږي امره چې دغه قانون لطیفه چې دغه هم خپل رنگونه او اندازونه دولونه بدلوي را بدلوي د وخت سره سره نو تغیر چې دا بدلون چې دا د خو په ځوان کې ډېر ضروري نو که چیرې په شاعرۍ کې یو نوښت راځي یو ښه نوښت دی هغه د زمانه او د زمانه د مزاج سره مطابق دی نو سمه خبره ده لکه څنګه چې په خوا به دستانونه او ناولې به ورو ورو چې وخت کمېده د خلکو سره نو افسانو ته راغلل همدغه چې وخت د وخت کمی لکه بلا همدغه چې سپین شعر ته خبره راغلله څلوریزه ته او سپین شعر ته څلوریزه خو ډېر زواله خیر های کوتا او څلوري دې ته خبره اخلم همدا څه نه نه سنتمه ته جوړيږي نه نه وشتنه کیږي نه تر کیبره او کچر شو مثبتو د خلکو قاصي نو به څه خبره را
شیر ته ګټه رسیږي او شیر سره پر مختک کی بالکل
مطلب شیر ته ګټه اله رسیږي چې د خلکو پسمن د وخت تل شي چې د کچر خلکو په قصاول لا راځي نو مطلب دا څه کی دا شیر ته ګټه راځوي شي
صحیح بنو تورزو شیر رحمان وزیر په خیر راغله
سلامونه کوم یا خپل سر کړه مشه کلیوال فټک ته مې کړه مشه
په خیرونه خیر یو سي سره اوري شیر رحمان
مننه کوم یا خپل سر غزل مې راوړل غزل نامه کې بازار یا داونه اوسم چې د لوغات پروګرامونه وزیرستان کې هم ډېر کیږي او ډېر په شاو په لکه سره زیه مینوال هم ډېر زیات دي
شه شه نو درته چې دغه څو کال چې په دې وزیرستان کې په دواړو وزیرستانونو کې چې دغه د جنگ بلا لنګ او د بدحالي وینو په دې وخت کې دغه د بیت بازي یا دغه نومه تاسو شو واستې دا نو په دې وخت کې دغه د لغات او د غت څنګه په دې وخت کې خلکو کول کنه ډیر خلک خو له وزیرستانونو به کورسي وو
بیا څنګه د کوم د لغات شاعرانو دا اکثرا د وزیرستان زنه بیا د دوبۍ ته لړل عربو ملکو ته اوته به دغه لغاتونه کول او زنه بیا خو څلانو خو دې د دغه لغاتونه او زنه د دوبۍ اماراتو کې کول دغه لغاتونه
هغه کې یو د دار وزیر صاحب دی او ډیر ښه شاعر دی کنه
او دیدار وزیر خو صاحب نه ته هغه مخکې خپل کتاب ته هم کلی د زبا ښه شاعر و او نور دې ډېر زیات دي لغاتونه خپل شاعران
اها بالکل نو ځه اوس خپل غزل دی راوړو وزیر صاحب
د غزل توري نکم دی بیلا تانا بیلا تا دزا نمگڑ ایم جانانا ورطا گورا دوی اوز کل وخا چالا دی چاچی موسا و سنسورا دنیا اخرانا شپا لنی منا ورواوڑ دزا ویشیم شپا لنی منا ورواوڑ دزا ویشیم تا پا یاد کی توری شمارم پا ما گرانا دا دنن خبره مد از ما جانا دا دنن خبره مد از ما جانا ز پتا بند مین یم لا پخوانا تو دا پلوری دغا خوارو لس قنورو تو دا پلوری دغا خوارو لس قنورو خدای دی مور کرا نور زمون دا کلی خانا یو ماشم تی دا بابا بابا ناری کری یو ماشوم چې د بابا بابا ناری کړې وه مورکۍ ورته ناسته سرګردانه چې رحمان وزیر خبر کړه ورته وایا څوک راغلی دی څوک راغلی دی تپوس کوي
غم د خراب شو چې رحمان وزیر فکر کوم مزغه بیتونه چې دراوه دغه به کافي و غږ دې هم خراب شو مخلص زدران په خیر راغلی
انتخاب روڑائے انتخاب روڑائی جائے
رنگین پوستان کی پشار کی ایسے تخلص کلی والا
انتخاب غزل دے چې پزړګي درد او زما د خار دغه حالات سړیا زړګي درد او زما د خار دغه حالات سړیا زړه مې باس شوی را تخایا کمالات سړیا د یارانې خبرې ما کوا حالات ښه نه دي د یارانې خبرې ما کوا حالات ښه نه دي جنگو وژلې د زمونږ احساسات سړیا
جنگو وژلې د زمونږ احساسات سړیا
د یار دیدن ته زړه نه کیږي نو ورزما اس میں تیار دی دان تسڑ نہ کی گی نو ارزما بیا میں پسڑ بند تیری کی زور لا زیاد سڑیا اور دلتا نو ظلم دمرا اوش تارا سی دلائی دے چھے دلتا نو ظلم دمرا اوش تارا سی دلائی دے چھے خار خو پریگ دا چاو دنی کی گی پا جمعات سڑیا یو شایری دا چھے سکون دا تورش پیرا کبھی یو شایری دا چه سکون دا تور شپیرا کوی کان استومان خلا پخوا و پزر مات سریا توجم و مننه
دیر مننه مخلص زدران صاحب کلیوال صاحب زدران صاحب وای چه غزل حسن را تو که دلی دا کل ایش کرا زیر دلی دلی
او دیر خواندور خوال لیو تو دا حسن را تو که دلی دی کل ایش کا
آو
نو دا خوب دا خو به ده حسن او عشق خلا که مقابله ای جنه که ده حسن او گاته لکه عشق او گاته لکه که ده ده بل سره تلی دی عشق که حسن را تو کیجی و حسن که دل عشق را تو کیجی
نو زد نپویدم چی ده واز غزل ولی یاده کرد که ده پشتانی در طول شیر پاده وکو چی شیر لحسن را زیده دلی کل عشقا
زخم دا وایم کنه که حسن او عشق بلا که سره تلی دی که اول دا فیصله شي چې حسن له عشق راټو کېدل چې عشق له حسنه نو هغې نه پس په دې خبره کېږي چې دا څنګه وتیږي نو زه وایم چې د حسن او د عشق دواړه نه راټو کېدل
او بله پوښتنه یې دا وه چې دا پوښتنه به زما هم وي او پای ته مې ایښې وه چې دا پوښتنه وکړم چې کلیوال صاحب د شاعري به دې زه هم فکر کوم اوس به نو شاوخوا دېرش کاله کېږي د شیرونو ټولګه دی ما خو نه دلدلې چاپ سوی دا ما نه دلدلې او کنه دا چاپ سوی
د شیرونو ټولګه مې تر اوسه نه دی چاپ دا مې کمزوري ده
نو دا کمزوري د په څه خاطر ده چاپ بندوباس نه کیږي او کدنه شاعران په دې کې ډیر محتاط وي چې وای وز من نور شه شاعری وکم نور شه شاعری به وکم بیا به چاپ کړم
زه تاسو خپل شعرات ګورم مته کوم نه راځي ځانته ځانته نور شه شاعری به وکم بیا به چاپ کړم دا خبره ده خو
ډیر شاعران مو ډیر شاعران ملدل دي چې هغه کوم خپل شاعری پر خپل وخت نه دا چاپ کړي ورسته بیا پښیمانه یي چې ما ولې پر خپل وخت نه دا چاپ کړي بل دا چې شاعر چې کوم شاعری کوي ښکارا خبره ده چې پاغه کې د هغه روانو حالات او انځورګری وي نو دا که پاغه وخت چاپ نسی نو فکر نه کوي چې ورسته که چاپیږي دغه به یو قسم هغه خراب شوی میوه وي
دا خبره هم سمه ده کار د چې چاپ کړی نه وتر او زه درځم چې د خپل کمزوري بولم
څومره شاعری د کړې د شاعری به د څومره یو څه د څومره د کړې د کتاب ور ده د کتاب برابر ده
او د کتاب مو هتر د بدرې کې څه نه کړی وي او د څه په نظر دی غزل دی ته
نو بس د مخلص د دران باندې زم ساس شاعری ته ترایم نو کده چاپ لپاره یو څه لاس پکار سی نو ډیر بشي سی ځکه چې ش شاعری چې څومره چاپ سی د ټولې ژبې د ش شعر لمنو سره پراخېږي
او
اراده
خو درم چې د زړه چاپ کوم او هغه اراده چې نه پاره کې نو څه کله څه سپیره سی بیا بیا څه وخت پر بیا سره اراده وکم بیا ماده
کلیوال خټک صاحب لتا سره خو خبرو لپاره خو زم درې غنټې هم کمی دي او پښتنې لاره پات دي خو د خبرونې ځولې متنګ ده او بس خوان خو به کړای چې نور وخت مم لرلای خو بیا هم ډیر مننه چې خبرونې تراغله د غزل محفل درا شایسته کړ خپل شاعری درا وروله او پر شاعری مو خبرې سره وکړې ډیر مننه ډیر مننه د غزل محفل ګران اوریدونکو د خبرونې وخت هم دومره خبرونه به د استاد سردار علي ټکر په سندره پایته ورسو د خبرونې کوربه مبارک وال نخیل او د دې خبرونې خبرګو پروډوسرانو ارشد علي او وکیل خان ته اجازه راکړي هر چیرې چې یاست شپه مو نیکمرغه
د ګراند پلټه دا وایس اف امریکا ډیو رادیو.